السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالي ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو د پیل پروګرام له سلام پښتونخوا سره کو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او سیمه پاړه د ریپورتونو ترڅنګ لاوریدونکو سره خبرې کو چې تاسو په سیمه کې څه مهم خبرونه دي خو اول د دې سات تازه خبرونه اول د خبرونو سټکی د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان سبانه غونډې لپاره پلاوی اسلام آباد ته رسیدلې دي. په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان ارسلان مسید کیس اوریدنه کې عیني شاهدانو د پیښې ملزمان پیژندلي او بیانونه ریکارډ کړي او د امریکا ولسمشر جو بایډن ادارې یوې سرچینې ویلي که ایران اټمي وسله جوړول غواړي نو وخت ورته لږ پاتې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د دسمبر په 19مه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د غیر معمولی غونډې لپاره د بهرنیو هیوادونو لږ تر لږه نوي وفدونه اسلام آباد ته رسیدلي دي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې پاکستان او د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان د افغانانو د ظرفیت په لوړولو کې ونډه اچول شي. قریشی له نړیوالې ټولنې غوښتل چې له افغان ولس سره مرستې وکړي. د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان فوکلاده غونډې ایجنډا د افغانستان په بشري ناورین او ورسره په مرستو بحث کول دي. دا غونډه سعودي عرب ورغوښتې چې کوربای پاکستان دی. په غونډه کې د سازمان د 50 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي. د دې سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون د اروپایي ټولنې امریکا او چین سفارتکاران هم په غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان حکومت وایي دا غونډه به د پارلمان په ودانۍ کې کیږي او د کورنیو چارو وزارت په خبره د غونډې په ورځ د اسلام آباد په ځینو سیمو کې به د موبایل سهولت بند وي او د امنیت لپاره هم انتظامات کړي دي. دا غونډه پر داسې مهال کېږي چې په اګست کې د طالبانو د واکمنۍ د پیلېدو سره سم په افغانستان کې بشري بحران پیدا شوی دی او نړیوالې ټولنې لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي د صوبې په بلدیاتي ټاکنو کې لا 200 زیات ښځې به له مقابلې منتخبې شوې دي. دا خبره د کمیشن ویان سهیل احمد پرون مشال ریډیو ته وکړه. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې په 19 ضلعو کې د اتوار په ورځ رایه چول کیږي. د انتخاباتو کمیشن ویان سهیل احمد په خبره به له مقابلې د منتخبو شوو ښځو حتمي فهرست به د ټاکنو وروسته خپریږي.
من سره 876 راغلی دي بلا مقابله. تو وی سیز او ان سیز کې کوم د وومن سیز کې کنا نو هغه دي 4212 خو څنګه په دې کې او په دې کې څنګه دا 876 راغلی بلا مقابله دي نو په دې کې مقابله کې 3870 باندې.
په خیبر پښتونخوا کې تیر ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مئی کې شوي وو او د 2019 کال په اګست کې بلدیاتي ادارو خپله موده پوره کړې وه. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د جنوبي وزیرستان ځوان ارسلان په ډزو وژل شوی د جنوبي وزیرستان ځوان د ارسلان مسید کیس اوریدنه کې عیني شاهدانو خپل بیانونه ریکارډ کړي دي او د پیښې ملزمان یې پیژندلي دي. د 19 کلن وژل شوی ځوان د کورنۍ وکیل قادر خان مندوخیل د دسمبر په 19مه مشال ریډیو ته وویل چې ټول ملزمان او د پیښې عیني شاهدان عدالت ته وړاندې شو. عیني شاهدانو د مجسټریټ مخې ته خپل بیانونه ریکارډ کړل او په پیښه کې د لاس لرونکو ملزمانو شناخي هم وکړ. ارسلان مسید روان کال د دسمبر په 6مه د اورنګ ټاون په اتحاد ټاون سیمه کې هغه مهال پولیسو په ډزو وژلو چې له ټیوشن نه کور ته په لار وو داغه ملګری یاسر افریدی په پیښه کې ژوبل شوی و. د عیني شاهدانو لخوا په ګوته شو کې یو تن د ځایي تاڼې ایس ایچ او اعظم کوپانګ یو سپایي توحید او یو بل تن عمیر شامل دي. د ارسلان مسید وکیل وایي چې دریم تن پولیس نه بلکې یو ترهګر دی. د وژل شوي ځوان تره باچا خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ټولو ملزمانو شناخو شنو دوی په تمه دي چې انصاف به ورته میلاو شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ملګرو ملتونو یو واري بیا غکړي چې په هغه نړیوال سازمان کې د هیواد د استازیتوب لپاره د دوی لخوا نومول شوی نوماند په رسمیت پیژني. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سویل شاهین چې دغه چوکۍ لپاره د طالبانو لخوا معرفي شوی او د دسمبر په 19مه په ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان چوکۍ باید د نوي حکومت نوماند ته ورکړل شي. سویل شاهین لیکي چې د ملګري ملتونو یوه محترمه اداره ده ورباندې باور یې په بې پریتوب پورې تړلې دی. روانه میاشت د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل یو قرارداد په منظورولو سره د افغانستان استازي د پیژندلو پریکړه وځنډوله. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په اداره کې یوې نامعلومې سرچینې ویلي چې که ایران اټومي وسله جوړولو غواړي نو هغې ته وخت واقعا ډېر کم دی او زیاته کړه چې دا حالت اندېښنې وړ دی. دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره له تهران سره د خبرو اترو وروستی پړاو د ډسمبر په 18 وځنډېد. دا تر هغې وروسته وه چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د سار ادارې د ایران په اټومي مرکز کې د سار د کیمرو ریکارډینګ د غیبېدو په اړه پوښتنې را پورته کړي. د بایډن د ادارې چارواکي د هغه وخت وضاحت ورنه کړ چې که ایران له نړیوالو سره د اټومي موافقې لټولو ژمنو نه په شا شو نو په څومره وخت کې به اټومي وسله جوړه کړی شي، خو تر دې مخکې دغه اندازه 100 میاشتې ښودل شوې وه. د ایران د اټومي موافقې مقصد هغه هېواد له اټومي وسلې جوړولو نه منع کول او اټومي پروګرام یې محدودول وو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلی د افغانستان په اړه د بحث لپاره سبا له د اسلامي همکارۍ سازمان کې دونکو غونډې لپاره ګډونوال چې دي د پلاوي په شکل کې اسلام آباد ته رسیدلی دي. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان صاحب ته ورزو، ستړې مشې ورته وایو. طاهر خان صاحب، مننه چې تاسو راسره شرکت کوئ. څه معلومات لري څومره وفود اسلام آباد ته دا وخت رسیدلی دي؟
ډیره مننه ستاسو، سلام ستاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. د پاکستان د خارجه وزارت نه چې کوم معلومات تر دې وخت جاری شوي دي نو په هغه کې دا ویل شوي چې یو خود اسلامي هیوادونو د تنظیم یا سازمان دا غي چې کوم عمومي سکتر دی حسین ابراهیم طه دا اسلام آباد ته رسیدلی دی، او د سعودي عرب یو وفد یو پلاوی هم هغه اسلام آباد ته رسیدلی دی، او لکه شی بوران دی د افغانستان لپاره د جرمني چې کوم خصوصي یا ځنګړی استازي دی هغه اسلام آباد ته رسیدلی، ځکه چې پاکستان د دغه او آی سی د هیوادونو نه علاوه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل چې کوم 15 دایمي مستقل غړي دي هغه تم برنه ورکړی ده. د امریکا، روس، چین ځانګړو استازو تر افغانستان لپاره هغه ته هم بلنه ورکړی شوی ده. دغه رنګ ځنې نړیوال مالیاتي ادارې دي. نو نن بیا زیات وفود راځي دا او 50 چې کوم د دې غړي دي د او آی سی د اسلامي د همکارۍ تنظیم، نو ټول ته بلنه ورکړی شوی ده پاکستان وای. او تاسو رکولشی خبر وکړه نو شمه متکولشی خدای و چې زیات خارجه وزیران بده کې شرکت کوي. نو تر اوسه پورې خود نن زیات وفود بره، ځکه سبا غونډه تقریبا سهار 10 بجې به شروع کیږي، نو زیات وفود به نن راشي.
ښه، او طاهر خان صاحب، لکه د وفود خبره خو تاسو وکړه، یو خدا چې په دې د دې غونډې تمرکز پس دې په دې کې به خبرې پس باندې کیږي، او بیا چې تاسو د وفود ذکر مو کو، بیا د انتظاماتو هم خبره وکړه چې تاسو څه انتظامات یې نه د امنیت
د او آی سی چې کوم عمومي سکتر دی هغه یو بیانیه خبره کړې و د دې کانفرنس په اړه باندې، او د مقاصد په اړه دا خبره کړې چې یو خدا چې افغانستان کې دا وخت چې کوم مشکل حالت دی اقتصادي، او هر څوک دا خبره کوي هر رپورت کې یو خه دا غیر انزور او صورتحال نه بیانېږي، نو دی چې یو خدام رستو کارونه ګړندې کول دا یو موضوع ده. دویم، د افغانستان د خلکو د مشکلات کړهونه دا څنګه ختم شي، بیا د بیړنی یعنی ایمرجنسی هنګامي مرستو لپاره به دی یو میکانیزم جوړي د او آی سی دا غونډه چې دا او دی کې د چکم اسلامي ترقیاتی بینک ته دا غي مشر هم د کې ګډون کوي، نو یو خو میکانیزم به جوړي چې څنګه. او بیا دریم به بل موضوع بیان شوی دی چې د او آی سی بیا چې کوم د ملګرو ملتونو مرستو ادارې دي یا نور نړیوالې ادارې دي هغه سره رابطې او څنګه په ګډه باندې هم دا کارو شي. نو بهر بنیادی مقصد یا هدف ته دې غونډم دا بیان شوی دی چې افغانستان کوم د اوس د بشري د کړکیچ یا د ناورین خبره کیږي، د مشکلاتو خبره کیږي، نو دا غي مخنیول او خلکو سره د افغانستان د مدد لپاره یو طریقې کار جوړول دا بنیادی هدف تر دی غونډه.
صحیح صحیح. او بیا تاسو هم ذکر کو او ریدونکو ته هم مونږ ویل چې په دې کې د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان د غړو علاوه بیا نورو داسې استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په دې کې د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی ته هم دعوت ورکړل شوې دي. نو که دا وایي چې ته په کم حیثیت کې دعوت ورکړل شوې ځکه چې د طالبانو چې کم حکومت دی هغه تر اوسه هیچ چا یا کم هیواد هم نه دی پیژندلې په رسمیت باندې.
دا خبره درسته دا د او آی سی د پاره د دې تنظیم نه پاره یو مشکل فیصله هم و چې څنګه په کوم حیثیت هغه ته برنه ورکړي ځکه چې 13 هفته چې کله د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې د اقوام متحده یو کمیټې د افغانستان چوکې په ملګرو ملتونو کې په خوانی حکومت ته پاتې کړه نو بیا یو قانوني مشکل پدې کې و چې څنګه بیا دعوت ورکړي د افغانستان موجوده طالبانو حکومت ته. خو بهرحال بیا پدې باندې یو ټینګار وشو او مشورې وشو چې چونکه مسله د افغانستان ده او د افغانستان موجوده طالبانو حکومت ته نو هغه ته دعوت وکړي. لیکن هغه دعوت د سدې چې کم مشاد ریډیو دلته یو ډیپلوماټ سره خبرې کړې دي پاکستانی سره هغه صدا ډول دي چې راضي خو امیر خان متکی راضي لیکن هغه د پاره به یو خاص وخت وي یو نشست به وي هم په دې ټول غونډه کې پاره کې به هغه راضي او هغه به بیا خلکو ته د کوم ګډونوال دي خارجه وزیران یا نور هغه ته به د افغانستان په موجوده حالت باندې هغه معلومات ورکړي. نو دا هغه ټول کانفرنس کې د ګډون په معنا نه دي چې دا د افغانستان چوکې یا سمیت نور خارجه وزیران دغه په هیڅ باندې نه دي بلکې دغه پاره به یو وخت ټاکل کیږي په هغه وخت کې به امیر خان متکی راضي او هغه بالته وینا کی او ځکه بیا ټینګار په دې باندې شو چې څنکه اوس التاوی موجود دی حکومت دا غوي دی اختیار ټوله غي سره دی مسله د افغانستان دا نو باید چې هغه په دې کې شرکتو کې نو په دغه بنیاد باندې ودرې بلته ته موږ ورې دې چې کې دي شي تا ټرایکا پلس چې ورته وی روس چین امریکا او پاکستان دا غي غون نو مشه ځکه چې په دې غونډه کې دا د وای سی کانفرنس کې پاکستان یا د وای سی هغه سیکریټ چې دین هغه دغه نور هوادونو تم برن اور کړی دا او ټریک اپ پلس چې دا یو مهمه یو فورم دی او په دې کې لکه دا مهم هوادونه دي نو هغه عمومي غونډه کې تیر په نومبر کې مشه وي غونډه په اسلام آباد کې او بیا په نو بهرال او به کتی شي چې صفه سړي کې خو د دې غونډه او د او آی سی صرف اخر کې مختصر پسانیو کې چې د او آی سی رول د افغانستان په مسله کې کمزور پاتې شوی دی یا اکثر چې کم مالدار هوادونه دي هغه افغان مسلمانان هغه افغانستان سره دومره مرسته نه کړي څومره چې د افغانستان د خلکو توقع وي نو ممکن نه چې په دې کې اوسنه د غیر نظر بدل شي.
صحیح. ډېر ډېر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلي معلومات را سره شریک کړل. ډېر مننه اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی هم د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان د سبانه غونډې په اړه خبره کوو چې په اسلام آباد کې دغه غونډه کې دونکو دا یو غیر معمولی غونډه ده. دا کانفرنس سعودي عرب راغوښتي چې پکې د 55 غړو هیوادونو بارنو چارو وزیران او سفارتکاران یا ډیپلوماټ ماټان برخه اخلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان په بشري ناورین بحثونه او پریکړې کیږي. پرون رئیس اسلام آباد ته د کانفرنس د ګډونوالو دراتګ لړۍ پیل شوې ده. څنګه چې تاسو وا هم ریدل دا کانفرنس په داسې وخت تر سره کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه یو هیوادوم په رسمیت نه دی منلې او د مالی پنګو د نشوالي له کبله افغانستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نور معلومات شاهین بنیری نه په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې افغانستان د بشري ناورین سره مخ دی د اسلامي همکارۍ د سازمان مرستیال سکرتر طارق علي بخیت ویلي چې د دسمبر په 19 بعد د کانفرنس په غیر معمولی غونډه کې د افغانستان په وضعیت بحثونه کیږي او د بشري مرستو لپاره به یو بشپړه ستراتیژي رامنځته کولی شي. پرون د پاکستان سرکاري ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان سره د مرستو لپاره به ټولي وسیلې په کار راولي. سازمان څنګه کولی شي چې د افغانستان په وضعیت کې د یو مخکخ رول اولوبي او څنګه د بشري مرستو لپاره یو بشپړه ستراتیژي جوړه کړي؟ دا د کانفرنس بنیادی هدف دی. کانفرنس به په دې اړه یو مهم او جامع قرارداد مخې ته راوړي. او آی سی په ماضي کې د افغانستان په صورتحال کې فعال پاتې شوی دی. د وزیرانو په غونډو او سرمشریزو کې قراردادونه منظور کړي دي. او دا ځل به د افغانستان په بشري وضعیت د یو جامع استراتیجی سره راځي. د پاکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي چې د کانفرنس لپاره تیاری نیولی دي او د ګډونوالو د راتګ لړۍ روانه ده. د کورنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویلي چې د کانفرنس پر مهال به د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د موبایل فون سهولت تړل کیږي. د کانفرنس لپاره څه تیاری روانې دي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې نوید صدیقی وایي.
افغانستان اهم پلونه ورکړه د پاکستان طرف نه وتا اطلاعات کی چې کوم دغه خارجه وزیر دی امیر خان متقی هغه په دې کې شرکت کوي په اجلاس کې او د لپاره په پورا اسلام آباد کې هم تیاریاں شروع دي او ویکند هم دی هفته تور تاسو چټي او پیر دروازه هم چټي ورکړه شوی دا نن پورې دیرش نه سیوا کوم خارجه وزیران دي د اسلامي ملکونو ای خپل تصدیق کړی د غیر پر اجلاس کې شرکت کې دې شي د نزیات عمر شي او دا د اهم اجلاس ګڼل کیږي په دې وجه چې وجداد چې افغانستان کې ډېر بد حالات دي.
روان کال د اگست په 15مه د کابل د نیولو وروسته طالبان د وازیوالي سره مخ دي او تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی پیژندلې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دسمبر په 15مه د عرب نیوز سره په خبرو کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په غړو هیوادونو غږ وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت سره ومني. په پیښور پوهنتون کې د سیمه د چارو د مطالعاتو د مرکز په خوانی مشر او شنون کې ډاکټر سرفراز خان وایي چې پاکستان غواړي چې د طالبانو حکومت ومني، خو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې دغه هدف لپاره نور هیوادونه د ځان سره ملګري کړي.
اغه ټیم جوړ شوی و چې کله افغانستان کې شوروي اتحاد او هغه سی سره کې د غربي امداد شامل و. وخت دې کته ګوري او چې بارکي پاکستان او سعودي ملک کې مشکلات دي شدید قسمه. پاکستان خدا غواړي چې په له موږ تسلیم کی مثلا باندې کانی نت ورک لاندې حکومت او غواړي چې نور ملکونه تسلیم کی. ما نه ده شایي چې او چې وا پاکستانی موقف آغا شانی مایه تو کی دیسن و بدی شوروی اتحاد
د یادونه وردا چې د آی سی د جوړولو پریکړه په کال 1909 شپېتم کې د مراکش په خار رباط کې د اسلامي هیوادونو په یو غونډه کې شوې و او د اسلامي کانفرنس د بارنو چارو د وزیرانو وړومبي غونډه په کال 1910 کې د سعودي عرب په جده خار کې ترسره شوه. سازمان وخت په وخت اسلامي هیوادونو ته په ورپی خو یو شمیر معاملو قراردادونه منزور کړی دي، خو اکثر دغه قراردادونه عملی شوي نه دي.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخه په غاړه
په دولسنی مو بجو
سندره جادوګری
په ایونی مو بجا
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
پام کوا
په درینی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلورنی مو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې سبا له یاد اتوار په ورځ د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې په 1900 ضلعو کې رایا چول کیږي. د انتخاباتو کمیشن وایي د ټاکنو انتخاب د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د 15,200 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د رایې اچولو عمل به سهار 8 بجې پیلېږي چې تر ماښام 5 پورې به دوام ولري. په خیبر پښتونخوا کې په اخیری ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مې کې شوي او د 2019 په اگست کې بلدیاتی ادارو خپل موده پوره کړی و. تفصیلی رپورت ګل ایاز وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی انتخاباتو په لومړي پړاو کې 19 ضلع شامل دي. د خیبر پختونخوا ټول 15 ضلع دي. په دویم پړاو کې به په 300 ضلعو کې انتخابات ترسره کیږي چې حتمی نیټه تر دې دمه معلومه نه ده. په اول پړاو کې پېښور، بونیر، سوابی، نوخار، کوات، ډیر اسماعیل خان، کرک، بنو، ټانک، هریپور، چارسدا، هنګو، لکی مروت، او درې قبایلی ضلع مومند، باجوړ او خیبر شامل دي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن وایان سویل احمد د دسمبر پر 19 مشاله ویل چې په 19 ضلعو کې بلدیاتی انتخاباتو لپاره 9200 پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نوموړي د حساس پولینګ مرکزونو په اړه ویل
چې کم زیات حساس دي 2507 دي او لږ حساس دي 4188 دي او نارمل دي 2528. په دې دغه کې دي ممن کې بس 58 دي او باجوړ کې 251 دي زیات حساس کم دي.
د تحصیل چیرمن او میر یا خاروال لپاره د شپږ سوه نه اتیا امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په جنرال ویلج کونسل د کاندیدانو شمیر 19215 اتیا ده. د ښځو څوکیو لپاره 3870 ښځو ځانونه نوماند کړي دي. مزدور کسان څوکیو لپاره 10428، د ځوانانو څوکیو لپاره 6011 او د مذهبي لږکیو د څوکیو لپاره 239 امیدواران په میدان کې دي. د صوبایي الیکشن کمیشن تر مخه په مجموعي توګه د امیدوارانو شمیر 15200 دی. د الیکشن کمیشن لشمیرو تر مخه په 1200 ضلعو کې 1 کروڑ 26,28,000 رجسٹر ووټران یا رائے اچون کی دی. پدې کې د نارینو رائے اچون کو شمیر 1,15,000 نه زیاته ده او د خوځو ووټرانو شمیر 55,350 ده. په خیبر قبایلی ضلع کې د ووټرانو شمیر 15,99,000 ده. پدې کې د نارینو شمیر 3,28,000 او د خوځو شمیر 2,20,000 ده. په مومندو کې د رائے اچون کو شمیر 3,08,000 ده. پدې کې د نارینو شمیر 1,03,000 او د خز ووټرانو شمیر 1,04,000 ده. په باجوړ قبایلی ضلع کې د رجسٹر ووټرانو شمیر 15,85,000 دی چې د نارینه شمیر پکې 2,08,000 او د خز ووټرانو شمیر 2,01,000 دی. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع کې لومړی وار دی چې بلدیاتی انتخابات کیږي. دا و قبایلی سیمې په 2013 کال د مئی میاشت کې د 25 آئینی ترمیم منظورۍ وروسته په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شوی وي. د هغې وروسته په 2019 کال د جولای په میاشت کې په لومړی وار په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات وشول. په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون خبریال طارق وحید د دسمبر پر 19 مشال لیدو ویل چې په سمدستي توګه په قبایلی ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو اثر به ډیر نه وي، ځکه چې په هغه علاقو کې د مقامي حکومتونو نظام په سمه توګه جوړ نه دی. د ده په خبره په راتلونکو وختونو کې به په قبایلی ضلعو کې د مقامي حکومتونو نظام ځایي خلکو لپاره فائدې ولري. د خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتي انتخاباتو امنیت لپاره 20,000 نه زیات پولیس والا په 1200 ضلعو کې تعینات کړي دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وای په حساس پولینګ مرکزونو کې به پولیسو سره سره د اف سی ځوانان هم ډیوټي کوي. بلخو د ټاکنو کمیشن د انتخاباتو پر مهال شکایتونو لپاره یو ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. په جمهوریت نظام کې مقامی حکومتونو انتخابات ډیر ارزښت لري. د دې څه کار وی؟ په پیښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید د دسمبر پر 19 مشال لیدو ویل چې د اختیاراتو لاندې کچې ته منتقل کولو سره د ولس مسلې حل کولو کې زیاته مرسته ترلاسه کیږي. د زیاته کړه
عمر وخت لري نو هغه شان د بلدیاتي د مقامی حکومتونو چې کوم دی اهمیت نور هم واضح کیږي. بنیادی مقصد خدا او چیرې د علاقې خلک په خپل انتخاب وکړي چې دغه په مالکی دای په کوڅه کې څه ضرورت دي، څه مسئله او دغه په غوته کې او هغه به هغه لپاره فاند کوم دی کوم مقامی حکومت سره راغی او په خپل لاس باندې فاند ورکړي، ځکه چې په غټه سطح باندې کفر کوم منیستر دی یا ان پی ا دغه سب دون غټه علاقې چې هغه شانتي درک نشي د ګولې نه غټه اندازې کیږي چې راغ خپل علاقې شان خدمت وکړي.
په پاکستان کې په اول وار د مقامی حکومتونو نظام په 1995 کال کې د هغه وخت فوزی واکمن جنرال ایوب خان وړاندې کړی وو. په هغه وخت کې دیتا بیسک ډیموکراسي آرډیننس نوم ورکړی وو. په دویم وار د مقامی حکومتونو نظام له 1990 کال تر 1988 کال پورې جوړ شوی وو. په دې موده کې یو بل فوزی مشر جنرال ضیاء الحق په واک کې وو. د دې وروسته په 2001 کال کې د هغه وخت فوزی واکمن جنرال پرویز مشرف د مقامی حکومتونو جوړولو آرډیننس منظور کړ او په ټول هیواد کې بلدیاتي انتخابات وکړل. په 2008 کال کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری ثبوت دا اختیارات ورکړل چې بلدیاتي انتخابات ترسره کړي. د دې وروسته د بلوچستان اسمبلی په 2010 او خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو په 2013 کال کې د مقامی حکومتونو جوړولو لپاره د قانون منځوري ورکړه. په خیبر پختونخوا کې په اخري ځل بلدیاتي انتخابات د 2015 کال په مې میاشت کې شوي ول او د 2019 کال په اګست میاشت کې د بلدیاتي ادارو په لموده پوره کړی و او د قانون لمخې ټول ټاکنې باید په 1/60 ورځو کې دننه شوي وای. خصوصي حکومت د ځند وجوهات په انتخاباتي قوانینو کې بدلون او وروسته کورونا وبا خودلې و.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو اوریدل د خیبر پښتونخوا په 19 زلو کې د دسمبر په 19مه بلدیاتي انتخابات کیږي. په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو هغه امیدوارانو ته ټیکټ ورکړي چې خپلوان یې په حکومتي او دو او سیاسي چوکو پاتې شوي او یا اوس هم سیاسي عہدیدار دي. فعالان او ځینې سیاستوالان د موروثي سیاست او د سیاسي ګوندونو کمزوري بولي، خو بیا خپلوانو ته چې د کومو سیاسي پارټیانو استازو ټیکټ ورکړي دي دا تورونه د وی وای چې ټیکټ یوازې د صلاحیت یا مریټ په بنیاد ورکړل کیږي. دوی وای چې د سیاسي او د دارانو خپلوانو ته د صلاحیت په بنیاد ټیکټ ورکولو کې هیڅ کباحت نشته. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا په 19 زلو کې بلدیاتی ټاکنې په 19 دسمبر کیږي چې په کې ځنې زلو کې سیاسي ګوندونو یو شمېر ټیکټونه هغه امیدوارانو ته ورکړي دي د چا چې مشران په مهمو سیاسي عہدو وړاندې پاتې وو یا اوس موجود دي، چې په کې صوبایي او افاقي وزیران، پخوانی وزیر اعلی ګان او گورنرانو خپلوانو ته هم ټیکټونه ورکړل شوي دي. دا خیبر پختونخوا نه د پاکستان تحریک انصاف پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک زوی اسحاق خټک، د مسلم لیگ نن پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاوراره قاسم شاه، د جمعیت علما اسلام فیډری اکرم خان دورانی، زوم عرفان خان دورانی، د ارباب جنگیر مسی، ارباب زرک او پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله زویتا د تحصیل نظم ټیکټونه ورکړل شوی دی. دغه ډول د موجوده صوبایي وزیر شارام خان ترکه ترو او لیاقت ترکه ورور بلن خان ترکه او د عوامي نیشنل ګون سردار حسین بابک ورور گلزار حسین بابک او دغه ډول یو شمیر نور ته د تحصیل نظامت لپاره ټیکټونه ورکړل شوی دی. شیخ پلوانو ته په ټاکنو کې ټیکټونه ورکول خوشا هر یو سیاسي ګوند وړاندې نه کوي. پیښور کې خبريال لحاظ علي وای دا ځکه کوي چې سیاسي ګوندونه یا د دې مشران ټول واک اختیار د خپل کورونې دننه ساتل غواړي، نو ځکه دغه ټیکټونه خپل کور کې ویشي. بل دوی دا د سیاسي پټو بنیادی کمزوري هم بلي.
زیاتره کړه تحصیل چیرمینان دي یا ورپسې چې کوم د صوبایي سملی یا د قومي سملی چې کوم ایم ان ایز یا ایم پی ایز یا امیدواران پاتې شوي، هغه هم خپل کورونو کې داسې نه پاتې کول غواړي. خو دغه غټه وجه دا ده چې دلته سیاسي جماعتونه په خپل دومره کمزوري دي چې د خاندانونو محتاج دي. کوم د سیاسي جماعتونو ته وګورو دا وید دې لپاره چې دا برادرۍ نه خاندانوي دا نظام ختم کی، خو د بده مرغه دا نظام د سیاسي جماعتونو کې نور هم مضبوطیږي. صرف دا نه چې ګینه یو ځل کې په ټولو ځلو کې چا رشتہ دارانو لور کړی دي، چا ځامنو د کلیر ټیکټونو ور کړی دي، چا رونو ته ور کړی دي.
دا مذهبي ګوند جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر او سېنېټر مشتاق احمد خان دا د سیاسي پاټو او دغه سیاسي کورنو غیر جمهوریتي رویه بلي.
دا ډیر بدقسمتی را چې سیاسي جماعتونو کې مرثیت ته او سیاسي جماعتونو عہده د تنظیم او د الیکشن ټیکټ دا د اهلیت او د میرټ په بنیاد باندې تقسیمې، دا د ډی ان ای په بنیاد باندې تقسیمې، او دا غي په جماعتي سیاسي جماعتونو دا سیاسي پارټي نه دي، دا سیاسي پراپرټي دي. دا غي په جماعتي جمهوریت کمزور دی، پارلیمنت کمزور دی، ډیموکراسي هغه ډیلیور کوي نه. او په دې کې تاسو کتل چې ټول سیاسي جماعتونو اکثر خپل خلکو له ټیکټونو ورکړي دي، د کور خلکو له د دې ځغل نا کوم د دې زممت کومه او عوامو رضا اپیل کومه چې دا سیاسي پټه چری دا چې نو دا او پیژنې
ولې د جمعیت علما اسلام فیډلې صوبایي ویان او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار جلیل جان د چا چې خپل لور هم تیر وختونو کې د صوبایي اسمبلی غړې پاتې دا وای چې هر یو ګوند د امیدوار صلاحیت د پټه سره وفادارې او ستړو ته ګوري او دې ته موروسی سیاست ویل غلط بلی.
دا سیاست کې دی سیاست دا دم آسان کار نه دی، سیاست په تجربه کې چپل باندې کې چې بس چپل دی او هر څه به وي چې ټیکټ ټول عالم مثال خبره ټیکټ لپاره شخصیت ضرورت دی او جماعت ضرورت دی. نو کيو سړي پلار کې او زوی کې او برور کې صلاحیت وي او غلا ټیکټ ورکړي نو دا څه بده خبره نه ده. موروسي به څه څنګه نه وي چې لګا ته هین راځي.
الیکشن کمیشن اولمبه مرحله کې دا خیبر پښتونخوا په 19 زلو کې د دسمبر 15مه بلدیاتي ټاکنې اعلان کړي چې پکې درې قبایلی ضلع خیبر، مومند او باجوړ هم شامل دي. دغه ډول دویم مرحله کې به باقی پاتې 13 ضلعو کې د روان کال جنوري میاشت کې ټاکنې کیږي او پکې به باقی څلور قبایلی ضلع برخه اخلي. دا د ومنره چې قبایلی ضلعو ولس په وړمبي ځل په بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخلي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سوه ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. پنځه لزر اووه سوه شپېته. دیار لزر پنځه سوه اتیا. اول زر اته سوه اتیا کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو وژل شوی د جنوبي وزیرستان ولس کلن ځوان ارسلان مسید د کیس اورېدنه پرون د کراچۍ په یو عدالت کې وشوه. د پیښې عیني شاهدان د اورېدنې پر مهال عدالت ته وړاندې شو. هغوی د پیښې په تورونو کسانو کې پخوانی ایس ایچ او اعظم ګوپانګ، د پولیسو یو سپایي توحید او یو بل تن عمر پیژندلی او په ګوته کړي دي. عیني شاهدانو د ارسلان مسید د وژنې په مقدمه کې خپل بیانونه هم ریکارډ کړي دي. بلخوا د ډسمبر په 11مه د ارسلان مسید د قضیې اورېدنې پر مهال ګڼ کسان د عدالت بهر جمع شوي او د انصاف لپاره یې شعارونه ورکول. له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ لري.
د قضیې اورېدنې وروسته د ارسلان مسید وکیل قادر خان مندوخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې عیني شاهدینو د پیژندګلو په مهال ټول تورن کسان په شناخت پریډ کې پیژندلي دي.
نن کوم هغه مجرمانو هغه عدالت ته پیش کو او 164 سی آر پی سی بیان د حکومت پاکستان قانون مطابق د هغې بیان یې د مجسټریټ په مخ کې دی جمع کړو او بیان کې دا وکړو چې بای دوه کسانو چې فایرنګ کولو یو عمر وو چې هغه پرایویټ کس وو، د هغه پولیس سره تعلق نه و، نو هغه فایر کړی وو. د اول ماشوم هغه په ګولۍ لګېدلې دي، بیا دویم فرض دي هغه توی دي چې هغه د پولیس کانسټیبل دي، او دا دواړه کسان په سیول کپڑو کو یعنی په د پولیس په یونیفارم کې نه وو. د دې په بیک باندې یو دریم کس ولاړو سیول کپڑو کې او هغه سره مسله وو، هغه فایرین کولو. نو هغه بعد کې پته ولګېده چې دا هغه د دې ثانیې سچو اعظم علي ګوپانګ وو.
قادر خان مندوخیل زیاته کړي چې د ارسلان په وجنه کې تورن دریم د پولیسو سپاهی نه بلکې ترهګر دی. پولیس افسران باید د قضیه د خرابولو هڅه ونه کړي. د ارسلان د قضیه د اوریدنې په مهال ګڼ کسان د عدالت نه بهر را جمع شوي او د انصاف غوښتنو د پاره یې نارې وهلې. بلخوا د وجلې شوی ارسلان مسیتر بادشاہ خان د دسمبر په 11مه مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې ټول ککړ کسان معلوم دي، دوی د انصاف غوښتنې کوي.
تدریواړو گواہی هو ورکړل دا او تدریواړ مجرمانو یې شرخات هو کو او نو زمونږ امید ان شاء الله دا مو متوکل و چې ان شاء الله دې اوس پساو دي هغه شرخات یو خاصتو. نو مونږ امید لرو ان شاء الله چې مونږ به انصاف نه لاو شي کیس به مونږ آخری انجام ته رسو.
د جنوبی وزیرستان څخه تعلق لرونکو ولس کلن ځوان ارسلان مسید چې د کراچۍ په اورنګي ټاون اتحاد ټاون سیمه کې د دسمبر په شپږمه پولیسو په ډزو وجلې وو او په دغه پیښه کې د ارسلان ملګری یاسر افریدی د پولیسو په ډزو ټپي شوی وو. د ارسلان مسید د وجنې په ضد بیا په ګڼ شمیر کې خلکو په عباسی شهید روغتون او اورنګي ټاون کې د پولیسو په ضد احتجاج هم کړی وو. بلخوا د پولیسو ډی آی جی ناصر آفتاب د دسمبر په اوومه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د ارسلان په وجنه کې تورن پولیسو په ضد د ترهګرۍ د مادو لاندې مقدمه درج کړي او په دغه پیښه کې یو پولیس پای وحید او د هغه ملګری عمر پولیسو نیولې دي او بیا ایس ایچ او اعظم ګوپانګ د معطل کولو سره د نوکرۍ څخه لرې کړي شوی دی. اعظم ګوپانګ د ارسلان په قضیه کې په ضمانت دی، خو په غیر قانوني وسله ساتلو په یو بل مقدمه کې گرفتار دی. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو ارسلان د وجنې په مقدمه کې دعوه شوی چې د ایس ایچ او اعظم ګوپانګ په حکم سپایي توحید او عمر په دغه ځوانانو ارسلان مسید او ملګری محمد یاسر د دسمبر په شپږمه ماسخوتن په داسې حال کې ډزې کړي چې دوی په یو موټر سایکل د ټویشن سنټر نه بیرته روان وو. په کراچۍ کې له دې وړاندې هم په پولیسو د جعلي مقابلو تورونه لګېدلي چې پکې یاد مقابله په کال 2018 کې د نقیب مسید د وجنې شوې وه. پولیسو په خپل د نقیب مسید د وجنې پیښې ته جعلي مقابله ویلي وو او د دغه وجنې مقدمه د هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره د 15 کسانو په ضد درج شوې وه. دغه مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راونوار او د هغه سره 15 کسان په دې کې په ضمانت خوشی دی زنی په جیل کې دی او زنی بیا مفروران دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ د پروګرام هغه برخه ته را رسیدلی او چې زموږ اوریدونکو موږ ته ټلیفون کولی شي، کال کولی شي، خبر را کولی شي چې دای په سیمه کې څه خبرونه دي. نو دای لپاره ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون ټول شمیرې ولیکئ.
د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 دوویش یولس سلیرویش یوسلو پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سو دریاویا شپږ سوا او سلویخت سلور سوا شپږ نوی
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مودا
مشال ریډیو
تر څنګ یې د مشال ریډیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سلام پښتونخوا کې لخپل اوریدونکو سره هم خبرې کوو. یو اوریدونکو ټلیفون کړي دی، ګورو چې چا را سره تماس نیولې. ستړي مشه ورته وایو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام لجان خورجان، تا ته دا شاندې مشال ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صبرناک دوتانی خبرې کوم له جنوبي وزیرستان.
ستړي مشه درته وایو صبرناک دوتانی رورا، څنګه یې؟ تاسو ښه صحت مخ دی؟
سرتوره مسی خیر دی په نصیب سه خیر خیرته تاس خواته سال ده.
بالکل ټیک ټاک ډیر خ هر څه سم روان دي. بس دارات وایې چې تاسو په سیمه کې څه حالات دي او څه خبر مو راوړې دي لزان سره؟
مننه خورجانې، خبر مو را سره ده. یقینا لمر سره دوه خبرونه دي. یو دی جنوبي وزیرستان تحصیل توی پوری هړه لري، بل بلوچستان ضلع ژوب سمبازه تحصیل پورې هړه لري، ځکه چې دا جنوبي وزیرستان له بلوچستان سره ټچ سیمه ده.
خبر مسه دي.
خبر می داد خورجان، اول د ژوب خبر در کوم. تحصیل سمبازه دلته کمخ کې د کورونا کوم واکسین سره لګیدل، هغه به یا په ژوب بازار کې یا په سمبازه تحصیل کې خلک ورتلل. د سیل لري کیلو جلی د غرو لسمو جی بیا به هغه الیکشن د کورونا ول واکسین الته په تحصیل کې کوي. دا دوه ورځې کېږي چې د ضلع ژوب د ټولو 15 تحصیلانو دغه همر وستلې د حکومت څخه ګاډي وسره دي کور پر کور، هغه د واکسین تیمان ګرځي د کورونا واکسین کور پر کور وکړي خپل ګاډي وسره دي. کینن پروند سمبازه ګاډي رالو، ډاکټران د سیاتوال ګلکسما کور پر کور ګاډي وته درو، ارچاته دغه پوهنه ورکول شي د کورونا واکسین په ګټه ده. ی اکثر ډیرو خلکو کورونا واکسین تر لاسه کوي. دغه یو نوې خبر وزکه چې مخکې به غریبان خلک چا سره یادی کرایې له وجه بنس ورتلای یا به داسې چاته مشکل. خو په دې کې یو مشکل خورجان وسم لاسته، ځینې خلک داسې نایل دي چې هغه شناخت نه لري، هغه واکسین یو کسانو ته نسر نه الیکشن نه وکوي. خو ډاکټرانو به هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله موږ له د ژوب له چارواکو سره د سیاحت له چارواکو سره خبره کوو چې تیر او ته بل او تر ازو موږ به ان شاء الله دغه مشکل د تاسو حل کوو چې د چا به شناخت نه و هغه کسانو ته واکسین پرون نه ولګې دوی. خو ډاکټرانو ډاډ ورکړی دم
خطا سوای چې د چا شناختی کارت نه دی جوړ نو غوی تم ډاډ ورکړي، ځکه غوی بیا د دې بهیر نه پاتې کیږي کنه. تاسو دا وایې؟
بالکل بالکل. پرون ډاکټرانو دا خبره وکړه چې دا کوم شناختی سی کسان نه یاد چا عمر کم یې 14-15 کال کې یاد چا شناختی نه وي، ځکه چې د پښتنو خورجان هغه سیمې دي چې د ځینو ډیرو کسانو شناختی جوړې سوي نه دي، یا که جوړې سوي بلاک وي. یو غوتم ډاکټرانو د شه ډاډ ورکو چې ان شاء الله د تاسو ستونزه موږ د چارواکو رسو، موږ بل خپل مسیرانو سره خبره وکړو چې آینده د پاره موږ په یو کسانو په خیال کې وساتو چې د دې شناختی نسته.
خو دا تحصیل سم بازه چې تاسو یاد وې کنه رورنو دا د جوب چې کم تاسو دای که یادوي، نو د غلطه چې دا ټیمونه ګرځیدلې دي او دوی واکسین کړی دي، نو دا آیا ولنې واکسین وکنه دا دویم ډوز و ده کنه؟ دا څنګه حساب کتابو؟
خورجان مخ کې په تحصیل کې د نن هندر واکسین ورکېدل خو دغه اول ځل وسی د سې کلیو ته ګاډي وتل دغه اول ځل او لکشن یم اول ورکړی دا دوم وار واکسین سی ورکوي بیا به کارډونه ورکوي داسې د بلوچستان یا د وزیرستان داسې ځینې غرو کې خلک اوسي کلیوالي علاقې دي هغه اکثره ډېرې زړه ښه کوي نسې دوی واکسین ته راغلي وای سره غربت او د غربت له وجه تحصیل ته نس وای راتللی اوس حکومت دغه یو پلان جوړ کړی داسې کور په کور باندې ګاډي څنګه کتری یا د ګزن واکسین و د کورونا یم داسې یو کیسټم ته برابر کړی د کور په کور ګاډي
او صبر نه کړو ری او بل ته پښتنه هم کم بیا چا سوچي دا د سیمو ذکر وکړو کنه ځ خلکو وس نو تاسو وی چې نه شوتلې ځکه لری بتلل واکسین لپاره د چا وس نه ای د چا سم مجبوری خو لکه د عامه فکر څه دی د واکسینو په لکه خلق واکسین کول غواړي او کنه اکثره د واکسینو پاړه د سه منفی پروپاګانډي هم وی ځنی ورته خلق زړه نه خکې نو اغلته د سیمې خلق سوي دوی واکسینو ته زړه خکې
ډیر مهمه پښتنه د خورجان وکړه یقینا بالکل دغه کوم د ګلکاس سیمه دلته یقینا نیټ کار کې پورجی کار کې او وس خورجان خلګم ډیر پوسیبی دي د واکسین په ګټه پوسیبی دي اکثره خلګ ډیر په مینه محبت سره واکسین لکشن ټول ځانته ساسچا شناختی وي ټول واکسین ځانته لکشن ورکوي په دې وړه وس خلک پوسیبی دي هغه کده رډوګانو لاري کده سی بلی میډی لاري کده لاري اکثره خلګ ډیر په مینه محبت بات سره هغه ډاکټرانو ته ارکلایم ویل خو خوشاله سو جنسی تاسې زموږ د ستونزم حل کړ ځکه چې موږ داسې غریب مجبوري واسې موږ ځین کسان یا وری تحصیل ته درتلای نه سو یا جوب ته نه سو اتلای له حکومت ته ډیر خوشاله او واکسین هم ډیر په مینه تر سره کوي
زبردست ډیر خاص ورناک دو تانی رو ډیر مننه هم دغه خبر بل ستاسو ویل غوښتل
یو بل خبر سره واغه بیا تر وزیرستان ور سره ټچ پولا د تحصیل توي خلوص اله بلوچستان سره لګیزي هغه بیا د خوشحالي خبر ده هغه لکه مخکې چې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې پورجي یا ترجی کار کوي او تحصیل توي کې پورجي کار نه کو دا یو څه شپې کې هلتم پورجي کار کې دغه مو د خوشحالي خبر ده چې په دې خوږ د ځوانان د تانی ځوانان لا خوشاله دي چې دلته پورجي کار کې ترجی کار کې ځکه چې دغه پورجي او ترجی د سیمو کې واکسین په ګټه یاد نړۍ نه نور معلوماتو چې خبروي مخته پوی نه راځي
ډیره خبره ده مخکې تاسو چې پورجي کار نه کو خو هغه انټرنیټ دې هغه بحال شوی دی او خلک او ځوانان ورته پته ر ډیر خوشاله دي
بالکل بالکل خورجان ځوانان کینن ډیر ته خوشاله دي
ډیر مننه صبرناک دوه تانی رو رته سخه ډیر خسته خبرونه راکړل او اوریدونکو به هم اوریدلی وی داس نور اوریدونکو توایو کو تاسو په سیمه کې څه خبر وینم موږ سره خامخا شریک کړه د مشال ریډیو د خبرونې تاسو په وړاندې دي ډیر مننه دوه تانی رو را او تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غواکې ګورو کو کمبل اوریدونکو او را سره دي السلام علیکم
وعلیکم السلام سلام ماشه
خوار مشه تاسو ته په مشال ریډیو په خبرونه کې هر کله کو څنګه یا تاسو خو یې صحت مخه دي
الحمدلله شبار وباری تو خپل تر گئے
زه بالکل ټیک ټاک امرو رخبل نوم را ته یاد کې کم زینم ټلیفون کړي
زخو معنا جن دل خبره کده غانا پکتیکانا
ها پکتیکانا نوم وبخه ما سی وانه ورته
جنات الله
ها جنات الله رو را سره عملګری شوی دی د پکتیکا څخه پکتیکانا تاسو خبر راوړې دي خا فکر کو چې جنات الله رو سره خبر نه نو لګ د سی کنفیوز هونتی شو خوځه نور اوریدونکو ته به هم په وخت په وخت وار ورکو او لرو مونږ نو ټلیفونونه هم لرو یو اوریدونکو ته ورزو سلامونه درته وایوس
وعلیکم السلام خورجان داوود د صدکور مینه پړی کیا
ستړی مشه داوود رو را څنګه یې تاسو خې د کور مینم ټلیفون کړی دی
الله بازل د خورجان تاسو څنګه خې
بالکل ټیک ټاک ډیر ډیر مننه خوشاله شو چې را سره په پروګرام کې تاسو یې سره خبر لرې تاسو له کور می
او خورجان مونږ څخه خبر ده چې بل یو ورور تاسو خبرې وکړي ما ته هم د خلکو ویلي وډیر بار بار ټلیفونونه برتلو چې ته د مشال رادیو سره خبر شریکه چې دا کورونا وکسین څوک دا او دا زمونږ په کورما ضلع کې د کوم ذهني بیماران څه ویندو خوشنختیا نه وی کنه او اکثر هغه په هر ځای کې سار هم وي او دغه خلکو ته کوي دغه خلکو دا لکه د بیماری نور خلکو ته هم لګیدای شي کوم ویل چې په هر ځای کې دوی موجود وي په سکولونو تم سي او د په بازارونو کوم سار وي او دغه خلکو ته کده وکسین په کورما کې جاری شو بغیر به شنختی نو دا بډی راخه خبره ویندا زمونږ په لکو کې دا مونږ ته بار بار خلکو ای چې دوی د وکسینو په باره کې د کمپاین کو خبري کوي چې دا خلکو دغه لاس دغه پرپګاندي کیږي دا کیږي او دغه خلکو ته د وکسین ویلی نشي والی بوج بغیر به شنختی نه دا او پروسس ویلی نه کیږي بغیر د شنختی خلکو ته کیږي او بل دا 3G 4G په باره کې خبره خو ورجانی وشبه او دا زمونږ په ضلع کې هم د هوازاده چې په کور مزل کې به هم دا 5G 3G سیګنال د تورې د کولاو شي
خلانه دی کولاوي
کولاوي بالکل هم نه دی خورجان ډیر غټ ستونزې جوړ کړی دا اوس دا خلک په نیټو باندې اند سي ماته تو کسانو ټلیفونونه وکړو چې 4G 3G کلا کولاوي کې ماته سپاده دا پوښي دی باندې هم ډیر ګرمي خبرې په کورم کې روانې دي خلک وایي چې کولاوي کې تنن وی کسبا وی د غوري زګو کولاوي کې
صحیح په دې باندې بالکل مشال ریډیو معلومات راغونډي تاسو ته رپورټونه بالکل وړاندې کوو د ویکسینو د کمپاین په اړه تاسو د ستونزو یادونه وکړه چې شناختی کارتونو بغیر خلک څنګه کولی شي نو په کار د دوی ته لګول شي څنګه چې مخکې صبرناک دوتانی رو ټلیفون کو دوی وی چې د جو په تحصیل سمبازه کې د غشانتی ټیمان ګرځي ټیمونه دي ګرځند ډلې دي د کورونا وایرس خاص
جی خورجانی ګرځي خو خبر هلو
جی جی
او خورجانی ټیمان خو ګرځي خو ته د چا شنختی نشته هغه ته نه وهلې
کیږي
او په سکولونو کو وهلې کیږي موږ دا وایو چې چا شنختی نه وي دغه خلکو ته کدا وهل شروع
بالکل تاسو وایئ چې ګټه به ورسیږي بالکل همدغه خبره غوی موکړه دوی وی چې ډاکټرانو ډاډ ورکړی دی چې دا مسله به حل شي نو ګورو چې ډاکټران خدا خبره کوي نو پر راتلونکي کې آئنده کې دا مسله تر کومه حل کیږي اوریدونکو دا و را سره داود رور د کورم نه ډیر مننه چې تاسو موږ سره یې سواقصه ساسو د ټلیفون لاین کته شو نو او به موږ نه دې کته کړې خپل کته شو خو تاسو باقي خبره موږ سره شریک نه شوې خو بیا هم ساسو خبره موږ تر ورسېدې ډیر مننه او دا دې وخت لپاره راځي یو رپورت تاسو ته وړاندې کوو چې له درې نیم کاله زیاته موده کیږي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې شوې دي خو اوسیدونکي بیا وایي چې د انضمام په وخت ورسره د حکومت لخوا شوې د ترقیاتي کارونو او د صحت او تعلیم په برخو کې د اسانتیا او وعدې په مکمله توګه نه دي پوره شوې خو د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني غړي وایي چې په خپل حکومتي دوره په تیره په روان کال کې یې په قبایلي ضلعو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کړي دي چې پکې د صحت مرکزونو او هسپتالونو ترڅنګ د سکولونو کالجونو سړکونو تاڼو او عدالتونو جوړول شامل دي په دې موضوع د احمد الله رپورت اورو
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلی شوی په کار د چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو د پاره وسانتیا د پاره کارونه شوی خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولی
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډېدو درې نیم کاله پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچه لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري عنایت وایي د انضمام باوجود په هرې قبایلي ضلع کې پولیس تاڼې کمې دي په روغتونونو کې اسانتیاوې د نشت برابرې دي د جینکو لپاره ډیګري کالجونه جوړ نه کړی شول او تر دې چې په تیرو درې نیمو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې یو پوهنتون هم نه دی جوړ کړی شوی
ډېرې خبرې داسې دي چې هغه کې لږه مایوسي ښکاري ټولو نه غټه مطالبه زموږ دا وه چې په این اف سي کې کوم 3% شیر دی چې هغه به موږ ته ملاویږي او بله یو د مایوسۍ خبره دا ده چې کوم فنډ په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه ګیدل نه دی هغه ډیر زیات باونس شوی دی نو کمزوري نه ډیر زیات دي چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کوم چې شوی وي
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مئی پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی دی یو له هغو مشرانو دی چې پخپلا او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وا چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهره لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیک گراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماتا دیو گئی چھو میگا پروجیکٹ دل تشوی رہے منگ سرے بارڈر مارکیٹی منلے وی منگ سرے بارڈر کولا وی دل منلے ہوں دار دی صوبے فائدہ دا تی دا منگ تدا اوکرل ایس ندی شوی گپ لگے تو دلی منگ سرے گپ روان دے.
د انضمام پر وخت حکومت ویلی چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دو مخ کې دی د فاټا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړې شوی، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه سوې ده تر اوسه پورې نسی وارد نه سوې به کې موږ ته اسانه درا کړې نو دوی خوري وادي کړی خو ضروري کړی وي پټه ته لاړ شي عوامو نه تاسو کوي او د درې نیم کال کې ماته دې ثابت کړي یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی مونږ ته ښار کی کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دوه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمر ته وخای چې دا سی یو غټ سړک په دریو کالو کې جوړ شوی مونږ دی وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالی او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړ کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټه غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاد اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړي. نوموړی وای چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا ویم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنا خلکو چې بس په جمعه جمعه 8 دن کې به قبایلی علاقې جوړ شي دا هغې دپاره ټایم په کار دی. زموږ د حکومت نه راپس په عملي توګه مونږ په دې عمل وکړو، هغوی له عدالتونه چې کوم دی یو وړه همدغه شان دي، سکولونه همدغه شان دي چې کوم دی، په هغې کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لحاظه دا نه د 2 کالو هغه دی نه د 3 کالو چې پاکستان په 3 یا 4 کاله کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په 3 کاله کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړي چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړي وي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړي وي او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وي. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وای حکومت اصلاحات خو وکړل، خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو، او اندازې په موجوده او 13 بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګې دی شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خو ولونه نو یقینا چې هغه څه په ونه شو، او دا غي خپل وجوهات دي ځکه چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه په چټکه سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی. پای کې بیا ځان خپل مسلې دي د شبو مسلې دي چې هغه ان اف سی هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکی. پای کې بیا دا چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې بعد پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل. خود 2019 زیګیس کال د جولای پر شلمه په لومړی ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورګزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انزمام په نتیجه کې له قبایلی سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څخه باندې یو پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیګیس کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک تر قبایلی سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړو چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلی ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانې مشر او وکیل اجاز مومند وایي. د پیښور های کورټ حکم وروسته پر روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلی ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوې دي چې پاغه کې ججان ناشتي په ځینو ځینو کې لګي مسلې شته، لکه کورم چې کوم وس د پاله چینار التا نوی کورس روان دي جوړيږي، په ساده کې نوی کورس جوړيږي، په خیبر ایجنسی کې باخیده ویزه کتلې دي، التا به یو جوډیشل باخیده کمپلیکس جوړيږي، په جوړ کې سروې شوې ده. داسې په مومندو کې اوس دوی ناشتي ارزی بلڈنگ دی، هغه د پولیټیکل ایجنټ او زړه بلڈنگونو هغه کې ناشتي لوالته اوس سروې شوې ده، او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره بهالته اوس نوی بلڈنگ به جوړیږي، نو دا سیستم اوس روان دی.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي ودانۍ د های کورټ په حکم جوړیږي، نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی وو. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسۍ ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلی ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیره کې به تاسو ته یو سندره وړاندې کوو د جاوید امر خیل غانه ده.
وطن کو ارمان گرانے جوالوں